د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. نن د شنبه د 1400 نیوم هجری شمسی کال د سور اومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل د اومه نیټه سره برابر ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت درې ولسوالۍ اوس مهال د سقوط په حال کې دي او که دغه ستونزې ته پام ونه سي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ وڅارو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات روان دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د نیپال د زلزلې د مړیو شمیر 3200 ته پورته سوی دی. په پاکستان کې هم بارانونو او تیزو بادونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لومړی کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه د شی حکومت ولی په برخه کې د ولسم شرف او کولا د استاذ احمد یام مسعود د وسلوال مخالفینو لوي توغندیز بریل څخه اوروغ وتلی دی. د کندوز سیمه چارواکي وایي ک د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر وانستول سي د دې ولسوالۍ سقوط احتمال سته. او د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د فرخوندی په وژنه کې د نه سل وشکیلو کسانو دوسیه لوی اړوندې محکمې ته استولې دي. د خبرونو تفصیل د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د ولسمه شرف او کولاده استاذ احمد یام مسعود د وسلوال مخالفینو لوي توغندیز بریده روغ وتلی دی. پر شاغلی مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې سوي ده. په بدخشان کې د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدری ازادي راډیو تول چې شاغلی مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د توغندۍ حمله پرې وسوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې نور چا ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال مخالفینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بدخشان په دې وروستیو کې د نامنوی شاهدو او تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی هم د دې ولایت د وضعیت د لیدو لپاره دغه ولایت ته تللی و. د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امان الدین قریشی ازادي رادیو تول چې جګړه د تیر دوه ورځې را پدې خو د دې ولسوالۍ په لورو پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته را ورسېده. نو موږ په دغه نشته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پله پرته ده. ولسمشر اشرف غنی بنن ماشام په ورسمي سفر هین تر روان سي. ټاکل سي و چې دغه سفر ماپښین محل وسی خو د معلومو دلایل لمخې ماشام ته وزندیده. د جمهور ریاست ویان وای چې شغلی غنی په دې دوه ورځنی سفر کې د هین لچرواک سره په بیلابیلو سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. او د افغانستان لوی سرمالی وای چې د فرخوندی په وژنه کې د 9000 کسانو دوسیه اړوندې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزینن په کابل کې د وی خبري ناس پر محلول چې د دوی چې د دې دوسیو په اړه به په نظامی او ملکی محکمو کې تصمیم ونیول سي. فرخوندل نن څخه څلور ورځې وړاندې د قران کریم د سوځول په تور د کابل شهر په شای د شمشیر سیمه کې د یو شمیر کسان لخوا تر وهلو ټکول ورسته ووجل سو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړشمیر 3200 ته اوخته ده. دولتي چارواکو ویل چې د شنبه د ورځې په دې زلزله کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان دي. په نیپال کې شپږ غنو خلکو په خلاصه فضا کې تیر کړی ده او د زیاتو کسانو کورونه هم لمنځه تللې دي. چارواکو ویل چې د ټپیانو شمیر د روغتونونو تر گنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نه لري. په همدې حال کې ملګري ملتونو د هغو توپانونو په اړه اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان واړوي. د شنبه د ورځې دغه زلزلې د نیپال د پلازمینې کټمنډو یو لرغونې سیمه هم ویجاړه کړه او دومره زورور وه چې د هند، بنګلادیش، تبت او پاکستان ځینې سیمې هم ولړزولې. د پاکستان په شمال لوېدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 500 وختل ور شوې ده. د خبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفانی بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي دي. ورښتونو او طوفانی هوا ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. دا مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې عاجل حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره ځپل شویو سیمو ته سرتیري استولي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پوروشنکو د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه، د بلاروس د پایتخت مینسک د اوربند د موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دغې موافقې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو رپورټونه وایي چې دغلته لا هم د اوکراینی ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکراین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسئلو هم خبرې ترسره شي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د پنځمې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون مرسیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه 95% کې وه. دوی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماتا کې د انتخاباتو له سیمهیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1 کسانو په سلو کې خلکو ګډون کړی دی. 84 نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا په قزاقستان کې په واک کې دی. د اسرائیل پوځ وایي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي دي چې بمونه ورسره و. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې کنه، د اسرائیل پوځ او امنیتي سرچینو په دې اړه لاسنه دي ویلي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. او روسي چارواکي وایي یو ایراني سرتیری ارمنستان ته اوښتی دی او وایي چې د ایران په پوست کې ورسره مذهبي تبعیض کیږي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي دا سرتیری چې په 1992 کال کې زیږیدلی او د اپریل په 15 نیټه هغه مهال چې له ایران څخه په غیر قانوني توګه ارمنستان ته اوښته، د سرحدي ساتونکو لخوا ونیول شو. دغه ایراني سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د ایران مسلمان سرتیری ورسره مذهبي تبعیض کوي. له ایران سره د ارمنستان پوله د روسیې د شاوخوا 4,500 پولیساتو ځواکونو لخوا څارل کیږي. روسي چارواکو دا سرتیری ارمینیایي څېړونکو ته سپارلی دی. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 10 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 12 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 12 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 2 اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه چسلرويشت، ټیټه 2 اسمان وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 2 اسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 3 اسمان وریاز.
ازادي رادیو اوریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د کندوز ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دا خبرې د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکو ازادي رادیو ته کړې دي.
نن ورسره امام سلام مواد تماس وکړي د دروازه یې ولسوالۍ د کومو ځای ده.
هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د سولې په بهر کې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د هندوستان لپاره څومره د درک وړ دي، په دې اړه له هندي ژورنالیست انند سهای سره مرکه لرو. او وباورو چې په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنگیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوی دی.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه زموږ عام ولس ته تاوان ورسیږي، لکه د سنگین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوي، نارې وهي چې کورونه خراب شوي او انسانان یې په شهادت ورسیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر ژغونه رادیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ لا آزادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دوی وایي کچیر مرکزی حکومت دی ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي ډیر ژر به سقوط وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمې څخه راپور راکوي.
د کندوز دی ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د کندوز ولایت دی ولایتي شورا چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مرکزي حکومت دې ولایت ته توجه ونه کړي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د مرکزي حکومت همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندز له سقوط سره مخامخ دی.
بله فعلا ولسوالی امام صاحب هم با ما تماس بود که به دروازه ولسوالی حضرت امام صاحب رسید. ولسوالی چهاردره ولسوالی دشترچی
د امام صاحب ولسوالی د ښار یوې برخې ته وسلوال مخالفین را رسیدلی دي. همدارنګه د چهاردرې ولسوالی او د دشترچی ولسوالی هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. په ټوله کې د کندز ولایت 15% خاوره د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په ګلتیپې سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو 28 تنه سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي.
قماندان محلی اونجا با ما در تماس بودن، دو شب دو روز در محاصره مخالفین قرار داشتن، نتانستن.
دی سیمایز و پولیس و قماندان دو شپه او دو ورز دی محاصره په حال که و چی پا پایلی که قماندان پا خپل جونده روات ایده خواتویش سیمایز پولیس دی وصلوال و مخالفین و لخوا اسیران شویدی چی تروس پوری برخلیک معلوم نده.
لادرک و بیسر نوش است.
نوموړي زیاته کړه چې څو ځلې د سیمه ایزو پولیسو د محاصرې په اړه د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ته خبر ورکړی، اما د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي ونیول شول. خو د کندز امنیتي چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې امنیتي ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي وي. په همدې حال کې د دې ولایت د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته را داخل شوي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خوله په خوله سخته جګړه روانه ده. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي دي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دې ولایت په ګلتیپې او یو شمیر نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د یادونې ده چې د څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او دوه ورځې کېږي چې د ګلتیپې سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندوز ولایت کې ولی امنیتي وضعیت پر خرابېدو دی؟ دا پوښتنه مو د کندوز د والی عمر صافي څخه وکړه.
لکه څنګه چې معلومه ده تاسو ته د دښمن استراتیژي کې هم په جنگي استراتیژي او هم په سیاسي استراتیژي کې تغییر راغلی دی. هغې جنگي استراتیژي د جنوب نه تقریبا شمال ناوخته ده او همدارنګه سیاسي استراتیژي د طالب نه تقریبا داعش خواته رجوع ده. په دې اساس دوی غواړي چې دغه تحرکات دلته پیل کړي او هدف یې همدا و چې که دوی وکولی شي کندوز په بشپړه توګه تصفیه کړي. الحمدلله زمونږ د ادارې ځواکونو وکولی شو چې د دښمن پنځه نقطو کې چې دوی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي او د شدید مقاومت سره مخامخ شي، چې په دې لړ کې دوی تقریبا اضافتر د پروني او نننۍ عمارو سره تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې دوی مړي او زخمیان لري.
د کندوز والي عمر صافي وو چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې جګړه روانه وه، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومته یې وغوښتل چې د حالت د ښه کېدو لپاره په جدي توګه لاس په کار سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ناامنۍ د نه منلو وړ وبللې او خبرداری ورکړ که ولایتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره سي او حالت همداسې دوام وکړي حکومت به سقوط وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیتیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته ورسي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو یو ځل بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او یو لامل یې د سرپرستوالیانو د کار دوام یاد کړ. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي شکري پیکان وویل چې یو شمېر افغان پوځیان محاصره دي او که په وخت ورسره مرسته ونه شي وبه وژل شي. اغلی پیکان وویل چې ځینو سرتیرو ورسره په ټلیفون غږېدلي او دا ستونزې یې ورته یادې کړي دي. دا وی درنو وکیل صاحبانو، یو شمېر افغان پوځیان هم اردو او هم پولیس په جنگ کې ماسره پاتې دي. سرتیری ژاړي او وایي چې د غنمو په منځ کې ماسره یو. څلور خوایم مخالفینو نیولې دي، څوک نشته چې دا سرتیری وژغوري. سرتیری وایي چې د څو ملګرو مړي په پټیو کې پراته دي، ځینې هم ټپیان شوي دي. د هغو سرتیرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې په غنمو کې ځانونه پټ کړي دي. اخو پولیسي جرګه کې د پروان د خلکو استازي حاجي الماس زاهد بیا وویل د امکان شته چې د سرتیرو په نوم ورته غږونه او ټلیفوني اړیکې د دښمنانو لخوا تنظیم شوي وي او افغان پوځیانو د روحیې د کمزوري کولو په هدف به دا کار شوی وي.
متوجه باشیم که میشه که همو صدای دشمن باشه ثبت
کرده باشه. دیوی تدیه متوجه باید روسو چه در سیغگونه که دیشی در دخمانان لخواه ثبت چه وی دیل پاره چه زمونگ سردی رو مورال کمزوری وخی که دیشی در دخمانان کم چل بی مونگ باید پخی با خبری سرگام پورته کرو. خغلی زاهد په داسې حال کې د مخالفینو لخوا د غږونو د ثبت او لیږلو احتمال وړاندې کوي چې ځینې افغان کارپوهان هم د استخباراتي او کشفي څانګو په کمزورتیا ټینګار کوي او وایي چې دښمن له هرې ممکنه لارې د افغان پوځیانو د کمزوري ښودلو هڅه کوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق بیا د ملي وحدت د حکومت مشران د دفاع د وزیر او د والیانو په معرفي کې په بې پامۍ تورن کړل او ویې ویل چې حکومت مکلفه دی د خپلو اتباعو امنیت ونیسي.
وحشت همیشه شمال را فرا گرفته. فاریاب بیشتر از
وحشت ټول شمال نیواله ده. فاریاب تر ټول ولایتونو نه امن ده. په ښار کې ځینې خزینه خونځي تړلې دي. د المار ولسوالۍ نیم بازار طالبانو نیواله ده. آیا دا سقوط نه ده که څنګه؟ که انتظار وبوسو چې د دې ولسوالۍ ټول بازار طالبانو نیسي،
انتظار بکشیم که همه بازار را طالبا بیان بگیرن.
افغانستان د ولسی جرګې غړیو په داسې حال کې د ناامنیو په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په شمال او شمال ختیځ سیمو کې ناامنۍ زیاتې کړې او د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. په شمال ختیځو سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو یوه بېلګه کندوز ولایت دی. د کندوز ښار د ګلتېپې په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې بالاخره یې د ښار په لس کیلومترۍ کې دا پرته سیمه وسلوالو مخالفینو ونیوله. که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او عملاً مخالفین د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي، خو د افغان حکومت ویاندویان د افغان پوځیانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او وایي چې د امنیت د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو هڅې به ناکامه وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا په وروستیو ناامنیو د اندېښنې تر ښودلو او بحثونو وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي دې جرګې ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره ورشي.
از دیروز به اعتراف در ارتباط به امنیت افغانستان خاصتا کندوز و بدخشان
لتیر ورزی رئیس مو د افغانستان د امنیت په خاصه توګه د کندوز و بدخشان د وضعیت په اړه شخصا په خپل مال اجرایی رئیس عبدالله د دفاع وزارت سرپرست نورو امنیتی او سیمه ایزو چارواکو سره تر شل ځله خبرې وکړلې. شنبه ورځ د امنیتي چارواکي په دې اړه د پښتنو د ځوابولو لپاره راشي. د افغانستان ملي شورا همدارس د افغانستان نړیوال متحدین په خاصه توګه امریکا ملامت کړ چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په کنټرول او د په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي او له حکومت یې وغوښتل چې له نړیوالو متحدینو سره د لاسلیک شویو تړونونو پوښتنه دې وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خرابېدو راپورونه راځي، د افغانستان په جنوب کې د پوځ چارواکي وایي په زابل ولایت کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش برم تسویو مسافرو راخوش کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لاره له دوو مسافر وړونکو موټرو څخه وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشري خپل په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لوی لارې امنیت او د یو دېرش تر څلوېښتو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجی، میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکی او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې هم زمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې تر اوسه یو د شکر د دشمن باندې هغه تعدید چې دی کوه موږ یو سرک جوړو هغه ته میسون ولسوالۍ
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي. په عین وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې پیل شوي عملیات باید د هلمند د سنګین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه وه چې عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې ولې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. لدې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره 8 میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري، او په خبره دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د ریسابي جمهور لوی سفر دی او هندستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بازي د شکو مزري په اړه باندې باسون وري او سپاره سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د ریسابي جمهور د سفر بعد د روښانه سي چې دا په موضوع کې څه پیشرفت شوی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي رډو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غني سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویان بي وایي چې تر ډېره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خود افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د شاغلی غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم لمنځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولې ده. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ظاهرا نوې ډیلی ویلي چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ را جلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیرېدو سره روښانه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته د یو درې ورځنی سفر په مخه ځي. ولسمشر غنی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد له پاکستان سره چې د هند تاریخي سیال دی د اړیکو د شکولو هڅه کوي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې کابل له اسلام آباد سره د نږدې کېدو لپاره باید له نوې ډیلی څخه ځان لرې کړي. خو نامتو هندي ژورنالیست انند سهای وایي چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی هڅې د درک وړ دي. سهای چې له احمد تکل سره په مرکه کې خبرې کولې وویل هند د افغانستان دوست دی او ویبه د مرکه لنډیز ته غوږ نیسو.
انند سهای په نوې ډیلی کې د خبریدونکو ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر او قلم لیکونکی دی چې په افغانستان کې هم ډیره موده ژورنالیستیک کار کړی. ښاغلی سهای د افغانستان د حالاتو او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه ډیرې څیړنې کړي او خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې له اسلام آباد سره اړیکې نږدې کړي، د کابل او نوې ډیلی په اړیکو کې واټن هغه مسله ده چې له ښاغلي سهای څخه مې هند ته د ولسمشر غنی د سفر په ورځ وپوښتل. دا هندای ژورنالیست او کارپو وایي چې د افغانستان او هند اړیکې د سیاسي اړخ په پرتله له کلتوري او تاریخي پلوه د پام وړ دي، خو نوموړی زیاتوي چې حتی له سیاسي اړخه هم د دې دوو ګاونډیو اړیکې خورا پیاوړي دي. انن سهای وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له اسلام آباد سره د کابل د اړیکو نوی حالت د نوې ډیلی لپاره د درک وړ دی.
د هند حکومت به داسې کوم کار ونه کړي چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. هر خپلواک حکومت صلاحیت لري چې پراخو اهدافو ته د رسیدو لپاره نوي تاکتیکونه عملي کړي، او په افغانستان کې دا هدف سوله ده چې ثبات او سوکالي به ورپسې وي. نو باید اجازه ورکړل شي چې هڅه وکړي او باید هڅه وکړي. دا نظریه غیر منطقي نه ده، او هیله لرم چې پاکستان به ځواب ورته ووایي. زه نه پوهیږم چې د پاکستان د پوځ هغه برخه چې په افغانستان کې د وسلوالو د تشدد ملاتړ کوي تر کومه هدا بدلون ته تیار ده، خو آیا په ځان آزموینه کې کوم ضرر شته؟ ښاغلی سهای د افغانستان له لوري هم ډاډه دی چې له هند سره خپل تاریخي اړیکې به زیانمن نه کړي. نو ما وړی وایي چې هند د افغانستان لپاره لا هم مهم دی او وی به
important aspect of India Afghanistan
د افغانستان او هند اړیکو تر ټولو مهم اړخ په دوړو خواوو کې عام خلک دي. دوی د هغه دریس په اړه چې دوړه هیوادونه لري له یو بل سره د تماس ستر احساس او یو دوه اړخیز تفاهم لري. که خپل نظر درته ووایم، زه تصور هم نشم کولای چې ډاکټر اشرف غنی به په سیاسي برخه کې یو ناڅاپي ستر بدلون راولي، ځکه د افغانستان لپاره مهمه ده چې له خپل ټولو گاونډیانو سره سولیز ژوند ولري، او په ټولو کې یو پاکستان هم دی، یو ایران دی، یو چین دی. دا له هند سره په څنګ کې د افغانستان مهم گاونډیان دي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره نن او سبا به په نوې ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیک خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
مشرخ آزادی رادیو اوري په خوست کې د سولې په نوم د نومول سوي ولسوالۍ چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو د تطبیق لاله د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامسته سوي، او د پخوا په پرتله پر سیمایزه حکومتوالۍ د خلکو باور ډیر سوي دي. نجيب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست د ولسوالۍ د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی چې سیمې د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوې دي. د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالۍ په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوې، او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیر اماندوزی ولسوال محمد یونس زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې تر هغه وروسته چې د سولې په نوم ونومول شوه یو شمېر ګټورې پروژې چې د خلکو پر ژوند مثبت اغېز کړی پلي شوې دي.
اسماعیل خیر اماندوزی ولسوالۍ د خوست ولایت کې د سولې په نوم نومول شوې ولسوالۍ ده. موږ د غدرې لکه ډالر امتیازات مو خوسته دی، خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغې کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستقبل شوي.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي، او په دې توګه پر سیمه ایز حکومت والای ولسی باور ډیر شوای دی.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډیره د یواد سوله بازار رامنځته شوی دی. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسی خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمیر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای برخه تر رسیدلې یو په دې برخه کې د یو کلی زرغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي. د اصلاحاتو ښې حکومتدوارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود د وسلوالو مخالفانو له یو راکټي برید روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې شوې ده. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 940 ښکېلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولي دي. ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 3,200 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 ته رسېدلی دی. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د وضعیت په باب خبرې ترسره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا سلام پړان کول سره پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د اولمپیکي وزنونو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون مسؤل غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د اولمپیکي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د ښاغلي رباني په خبره نن د روزونکو او ولایتي استازو په ګډون د دې سیالیو ترسره کېدو تصمیم ونیول شو. د اولمپیک د سهمې دا سیالي په فلیپین کې ترسره کیږي او افغانستان همدې لارې کولای شي چې د برازیل د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ د پراختیايي ټیم لپاره روزنیز تمرینونه په ننګرهار ښار کې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز تمرینونه نن پیل او تر 12 ورځې پورې به دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ پراختیايي ټیم د افغانستان له ملي ټیم سره درې ورځې لوبي کوي. ملي لوبډله به له دې وروسته د لوب لپاره سکاټلند ته لاړ شي. وروستی خبر دا چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دوستۍ تر عنوان لاندې به د هندبال سیالۍ د سور په 15 پیل شي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د تاجکستان د هندبال ټیم له اتو ولایتونو څخه د جوړ ټیم او د کابل له هندبال ټیم سره لوبه ترسره کړي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دوستۍ جام ګټونکو ته ستاینلیکونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنۍ جایداد وویشي، او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خواشینی کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې ورخطا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی، سوټي او بیلونه یې راخیستې دي.
سره 50,000 بیا سودا کړي، اوس به درته وښیي چې یوه ډوډۍ څو پتی کیږي.
نسان احمده دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړي، من مم مجبور وای چې په زور دې له کوره راوباسو.
اے نصاره، د پیسو اخیستو ته ښه تیار وې او د ځمکو په لاس تازه خوله پټوې.
راته لرې شه،
ولی جان
پر سر سوداوی کمی وسی جوابم وای
ولی جان صبر وکړه بیا لاس ونه چوي زه خبرې کوم شاغا تا ولی داسې کار وکا ما تا خو یو بل سره جوړیدو
لساره تا مجبور کړم چې دا کار وکړم تا ته زما زور نو معلومه
دې کسانو ته دی وای چې د دروازې لمه کې نه خوشي کننو
کننو څه دې مکر ته چوس
ولی جان لک صبر وکا ګوره شاغا زه خو پښیمانه نه یم خو ته لږ صبر راته وکړه زه به د مځکې اسناد هم درکړم
داسې ما نشي غولولی او دا ورور دی چې هسې ځان زمری زمری کوي له ده سره زما هېڅ کار نشته او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو بیا به زما کسان ورسره پوه شي
وایم خوله دې سمې خوځوه
ولی جانه صبر وکړه ولی جانه غلی تاسو زور نه دی لیدلی بس ته یوازې غږ وکړه شاغه
کېنه زه خپل حق غواړم او د حق غوښتو کې له هېڅ چا نه ډارېږم قانون به زما حق راکوي قانون
ولی جانه ته غلی شه شاغه د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله بس لږ وخت راکوي
تاسو دا ستونزه سره حلوله اوس به دا جنجالونه نو
نه 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 کېږي ډېر وخت مې درکړه خو ته پوه نه شوې
شاغه زه تا ته مخت نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکوي
څو ورځې نور وخت غواړې ه
بس دوه ورځې وخت راکوي دوه ورځې
نه
شاغه ګوره دا خبره به زه ورته حل کړو دوه ورځې دومره وخت نه دی
زه سمه ده خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي بس
سمه ده سمه ده شاغه دا کار به وکړم
منیره درځئ
ولی جانه درځه کور ته
خوشو سړک مو خو وډار کړ
سړی خو وډارېده خو که په دې کار مو دولت خبر شي ګوره خیر به مو نه وي
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې وې
ناروغه یم پلوشې
خو رښتیا څو ورځې کېده چې ګودر ته هم نه راتلې ډېره ناروغه وې
اوس ښه یم ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم
ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وې چې نور اوبو ته لاړه نه شي
نه دا خبره نه وه خو ناروغه وم
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله
هو ومې لیده
لاسونه کې د شي منشته راکه چې منګی دې زه درته ډکم
نه خیر سي پلوشي زه په خپله ډکوم
ولی زما وریده نه ټکه شوې چې په لاسونه کې شي منشته
سلام سلام زرمینې ترورې
وعلیکم سلام جنو څنګه یاستې
ژوندې وسې ترورې
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ ولی داسې چوپه او آرامه یې ښه شوې نه یې
اوس لږه ښه شوې یم اما جانې کور کې مو څه خبرې دي
جار دې شم ګلالۍ وریجې پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې د اسلام سره به دې نصیب نه و
زرمینې ترورې ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي او خوښې یې د واده خبره اخوا دېخوا کوي
ښه دا کله ګلالۍ
هغه ورځې چې راغلې وه
ښه ویلې چې سره واده کوي
نه پوهېږم مور ته مې ویل چې واده راکړه اما جانې زه څه وکړم ډېره خپه یم
په ترور ګرانې همدا به دې په نصیب کې و خفګان مه کوه نصیب ښه هلک دی
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه
نوره نه یم خبره پلوشې
ډېرې خبرې مو وکړې راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو
درځئ
ملک صاحب نوابه دا کینو در واخله دومره بخیم نوی زکه چې نور موسم هم ختم دی
ژوند نه وسی ولی جانا هی کینو دی دا دی عوامي تسبینه کړی دا
یعنی ولی جانا ته اوس هم نه غواړي چې زما کوم خرڅ شي
ملک صاحب زه باید د شاغا سره معامله سپینه کم بل چاره نه لرم ملک صاحب زه نه غواړم چې زما کا خرڅ کم نور بس
نصار احمده تا خو پر اختیام چخه کار نه دی کړی پرته لیدې چې ولی جان سره مشوره وکې ځمکه دې خرڅه کړې بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې
اورونو یوه بله لار هم شته
مولوي صاحب کومه لار تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو
په مشورې کې خیر وي
زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ. د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب، دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لاره هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده. موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه د بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره موږ شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اسوه؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهیږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوځوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ور نه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنا نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ، زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفیقه سبق ته رانغله؟ زر لښتې خورې، زه نه پوهیږم، خو زوی پسې ډېر خپګان کوي ځکه به نه وي راغلی.
هر څوک چې وي خفه کیږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه؟
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکې کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپل لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود دستور کې حق ورکول نشته. اوس د عام اکرم خان کاکا خیری وسي چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوي؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟
دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپري، او بله خبره دا چې حق اخیستل کیږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کیږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده.
زر لښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو، ووایه چې زه او زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خدا.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته رازده کړې. ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
عزتمندو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمو کې ورونه خویندو ته په میراث کې حق ورکوي؟ که په میراث کې د خویندو حق ورکوي، په کومو شرایطو یې ورکوي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خزل لپاره د آزادی رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په یوې کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش لمخې کوم مسولیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسولیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅې غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصله سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرخندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه ده چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل ډېری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړي کولو حق نه لري. نو موري ټینګار کوي چې اوس د خزو د پیوړی کولو خو وخت را رسیدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو لګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامه روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لری پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د عامه روغتیا مشر په وینا چې د یادی ازموینې اکثره برخه خزي برابروي، د یادی ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامه روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ انګوتا جسپیګي.
قدرمنو اوریدونکو، په اکثره افغاني کورنیو کې دا دوه ډیر حاکم دي چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او د تورته لوی واړه کارونه تر سره کوي، او کنارینه د کور په کارونو کې ونده اخلي، دانو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همدارس په زینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنگول، جامې او توکول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستر ټولول هم د انجلی مسولیت وی. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسولیت نه دی، لزینو کارونو څخه اوګه خالی کوي او وایي چې دا د خزو کار دی. خو که یو کار د انسان لوسه پوره وینو، ولی په خپل نه کوي؟ ولی زین خپل مسولیت نه تېخته کوي او په نورو یې ورچوي؟ په زینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو انجلی مکلفه ده چې د درد ترڅنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړی و. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پری امرونه کول. دا وای ورور به می خپل کارونه په خپل هم کولای شول، خو ما ته به ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړي.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تللو، نو کله چې به زه م ښوونځي نه راغلم او ورور به مې هم ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي. ورور به مې ما ته ویلې چې ته دا کالي جای په جای کړه، یا به یې راته ویلې جرابې مې پرې مینځه، یا به یې راته ویلې چې دا موبایل مې چارج کې ورکړه، یا مثلا کله ناکله به یې راته ویل چې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کړه. خو زه م ستړی وم، مکتب نه سر راتلم، ورور به م راغلی او هغه به م لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې څه هم نه اخېست. نو ما به مې ورور ته ویلې چې ته یې ولې نه کوې هغه کار چې تا لپاره کوی، سم زه خو یې کوم، بیا کوم کار کې ستړی کېږم نو بې حوصله کېږم، بیا هغه نه کوم. نو ورور به مې راته ویل چې دا تا مسؤلیت ده، ته جلی ته باید دا کار وکړې. ځینې کارونه اوس یې ما به ورته کول، لکه کالي اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول. خو هغه کارونه چې ده له وسه پوره وو او ډېر ساده کارونه وو، هغه به هم ده په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، خپلې لور ته وایي چې ورور دی دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کېږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلی ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکړه، هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول چې موږ منځ کې سوله وکړي. ورور ته به مې ویل، ورور ته به مې باید ویلي وای چې نیم کار ته کو نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ماته ویل چې جلی ته کار دا ټول کار ته کو سي، ځکه چې ورور دې یا درنه مشر ده یا هلک ده، کار ته کو سي، ته کور جلی مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کوو چې دا مکتب نه راغلی ده یا دا دونه ډېر کار کې ستړي به بې حوصلې شوي به. خبرې ته به یې کتلې چې ته جلی ته د کور کار به ته وکړې. نو بیا مې ما د ورور جنګ سه، اوس یو کال کېږي چې خبرې هم سره نه کوو. نو دا ښه کار نه ده، مخکې له دې چې شخړه رامنځته شي د دوه نفر مقابل کې جنګ وسي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور پلار ته هم لازمه ده چې اولادونو منځ کې کار وویشي او د هلکو د جلۍ منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسؤلیت یې د دې په غاړه و. خورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وي چې پاکول یې په دی و.
او زه به یو وخت خطر درته وایم چې فامیل چې دی دا لوی دی او د دې د کوټو جارو کول سات کول مسؤلیت زما و. تقریبا 12 کوټې به ولي، نو زما ورونه ځوانان ول شان و هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته بتلل. کله به چې زه به خپل سهار داسې و بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسؤلیت چې باید وخت پاسې کړم، دا ټول کوټې پاک کړم، بعد هغه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانان هر کوټې ته به ننوتي، خپل کتابونه به یې تیت کړي ول، خپل جامې به یې تیت کړي وي. یعنی یوه کوټه نه و چې دوی په یوه کوټه تیت کړي، هر یو بیلابیل کوټې. کله به چې زه سهار شم باور به دی چې په دې هاري کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بسمانه نفس وته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لرنه نو نه وخت نه شو دځي کې دې ټولول باید زول کا. یو کوټه به هم نو سو کوټې به تل مور باندې ته مایند چې تلک مهرباني ته خوته کوم مهرباني دې لکه دنجونه حق هم تلفي وي چې خیر ده. یعنی د لکن طرف طریقه ولا وین چې گزارا وکړای نه وی چې زوی ولې داسې کوي.
لالپور همدار از د خپل ملګری کیسه کوي چې ورور ورسره خرابیا نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ و چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پرې پورته کوه. دې خپلې خور ماته قصه کوله، کله چې مې ورور را شي نو په دالیز کې پخنې ویښي او ماته هغه کوي چې فلانۍ زر کوه ډوډۍ مې راوړه. نو زه هم د دې لپاره شي ممکن دا بیرون تللی وي، ستړی شوی مونه په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لا مې لا اشپزخانې ته پخنې ورسېږي د دې لس غکه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم په هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دې کول دونه وخت. یعنی زه بیا بیرته تا جرات نه لرم، داسې نشم ورته ویلی چې خو ماشین خونه یمه، خو لاړم درته رامې وړه تر څو تا طاقت نه کوي. وایي زما د دومره خدماتو د دې دومره احترام همدغه وایي جواب و چې دې ماته په مقابل کې راکړه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپله وکړي دا شرم دی او باید خور یا مور وکړي. احمد سیام چې د اووم ټولګي زده کوونکی دی وایي، کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور مې کوم، ځکه چې هغه نجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور مې دا هغه
موزه واغه مکتب نه یوزای رازو او مثلا مکتب نه شازم خپل جراب یا واغه زما کار ټول هغه کوي یعنی هم دغه کار هغه باید خپل او کوي ما جراب پریمینځ بوټان رنگي او نور راسي نور کارونه هم دغه کار دی هغه هم دغه باید وکړي او زه په دې کار شرم هغه هم دغه کار دی مونږ باندې کار نه کوو هغه کور کارونه کوي هغه جلی نه ځلکه
د خوونه او روزنه په هندون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانی په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار د مسولیت پذیرې اخلاق نه دی ورخودلی چې په دې کار سره هلک بی مسولیته مخته کیږي
موک په کورنۍ کې د مسولیت پذیرې په نوم یو شیلر دا غوښتي چې معمولا باید په کورنۍ کې په نظم او ډیسپلین غوته پام وسی یعنی هغه کورنۍ چې الکانې متاسفانه په خپل ورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي په هغه کورنۍ کې څه مسلې دي دوی په خپل کورنۍ کې خپل اولادو ته د مسولیت پذیرې دانه دور خدلای او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوي د دې جوګه سوي چې نن سبا د رې ځوانان راجکسي او خپل خويندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکې ته باید د مسولیت ادا کې دغه کار کې او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډیر بد عواقب لري یو خو دای یو ډول به مسولیت بار راځي په دویم قدم کې دای کار نشي زکای یعنی کله بوټ رنگ نه کی دای بوټ نشي رنگ وره یو خو به د غلکان کار زنه کی بل به مسولیت پذیره بنی او بل به دوی یو ډول راتونکو کې مغواړي چې خپل هر کار خپل هر دنده نور په خلک په غاړه ورواچي
خغله یزمی وای کنجلی په دې کار سره ل درس نه ووزی نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي
مسله دا د سیدا د جلی لپاره څو ضرر لري په اول قدم کې خدای انجلی پر نفس د اعتماد له نظر ډیر بچورته کیږي عزت نفس له پوتین لاندې راځي درس او سبق چې کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې د خپل باید ادا کی هغه تر پاتې کیږي یعنی له خپل درس پاتې کیږي چې د ورور بوټونه رنګ کی له خپل درس پاتې کیږي چې د ورور کالی پرمینځي له خپل درس پاتې کیږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کی له درس پاتې کیږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسیږي خوشحالي ورته پیدا کیږي سټرس ورته پیدا کیږي د مور او پلار په د اعتماد له لاس ورکول کیږي ځکه چې دوی د فکر کې څه انجلیم یو ډول د خپل هویت یا د خپل انجلیتوب یا خزتوب یو ډول لسوال نه دی ورته راځي یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او وقته ورته پیدا کوي
خو ځینې کورنۍ بیا د خبرې ته ډیر پام کوي د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چاته خپل مسولیت ورپیژني د کابل ښار اوسیدونکو مریم وایي مامې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلې او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپل وکړي
ما ماشومان چې دی زوی د لور مې چې دواړه مکتب راشي د شنه د چې زوی مې لور ته وي چې ته ما ته چې څه ډوډۍ راته تیار کړې یا راته جرابې مې پری مینځه ته مې کارونه ویشلې دي چې مکتب راغلي هر سړی به خپل کار کوي ککور کې مې د شنه ست چې زوی مې په لور باندې پټکی وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو ډوډۍ راته تیار کړې خپل کار کوي د خپل کار کې دواړو ته مې کار ویشلای دا یعنی د زوی د لور مینځ کې کوم هغه نه کوم زوی ته درجه ورکم چې والا تعالی کیو الګ باید لکار کی چې لیډی رکن اړیر بد کار ده
د کابل په هنتور محصل رهولا هم وای د خپل کار په خپل کوي او کوم کار خور ورته کوي نو جبري نه پری کوي
ز خپل کار په کول کې مې تر څو فکر نه کوم چې ما غته چې ویلې چې یاله تاسو کې دا کار ته وکا او یا هم کوم جبري کار ما پکړې چې د مشکل مشکل ورته ویلې چې دا کار کوم دلته زما زمات جامع تیار کې ځینې وخت خو کورنۍ کې دشته کله چې زما ورته وایم چې ما ته می جامع را واخل راته وته کې راته کې دا تر ته به خبره ځین جنو یا د خپل کارونه چې باید په کور کې وکړي او نور سي جبري کار په ځنه کوم چې اگر نظر دښ په غلا جوړته هله ورته کوم ورته یو فرې ته کالی راته وته کوي کې نه ورته کوي که ته یو ته کوم ته هغه مخ کورنۍ کې جون کړی دا پویږي چې دمر خبر ورته وکي هغه منی در سره بدل کې کوم اصل عمل درته ښکار نه کی چې ګویا ځدا کار نه کوم یا دا تا خبر استاد ما کوم باندې بدل ولګی دا
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا په اخلاقی لحاظ خور او ورور یو بل سره کومک کولای شي خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبور کړي
په اخلاقی لحاظ یو بل سره مرسته کول یو بل ته نیک لارښوونه نه کول په دې کې کوم مشکل نه لرو او په دینی لحاظ دا چې ورور د څومره مکلفیت لري دی خور پوړاندې او د خور دنده څه ده د ورور پوړاندې دا د څه خاص کومه زاویته وجود نه لري چې وایي چې دغه نه کورونه د ورور حق دی خور باندې د بلګې په توګه باندې دا چې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي د سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي په اخلاقی لحاظ موږ خپل د نیک خبر ده په دینی لحاظ د دې ورور وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي، دا خاصتن یو اخلاقي دنه ده. اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دې باندې نه سي مجبورولای چې حتما باید د دې لپاره چوپړو کې ود خدمت وکړي، او همداراز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه وڅاره وکړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه ور وپیژني. دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، په هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.